د ازادي رادیو ایوی بلې یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو، په دې یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري. خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجي د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ اسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمه ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه په خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو خون کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان لدین ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزی وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالاتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزی قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند موافقې په اساس د دروزی وسلوال او دینی عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سمیریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکزیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سمیریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحل او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحل به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او مهمه
څو څوک هم پر پخوانی اقلونو نه دي نوستي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نومله د افشا کېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب
دا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت چې هغه رپورټونه یې رد کړل چې د برطانوي ځواکونو د افغان همکارانو د نومونو له افشا کېدو وروسته طالبانو د هغو کسانو لټون کړی چې نومونه یې په دې لیست کې. هو، یو شمېر افغانان چې په پخوانیو امنیتي ځواکونو کې دنده درلوده ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا وژل شي. په دې اړه به رپورټ وکړو. پر ډیورن کرخا د پرتی دور بابا د سیمې د خلکو هغه غوښتنې هم درسره شریکوو چې د طالبانو او پاکستانی چارواکو غواړي چې وخت نا وخت د دوی په سیمه کې له یو بل سره نښتې پای ته ورسوي او د سیمې خلک دې ارام ژوند وکړي. همه خبه مو خپلو دوستانو تا پا چک کی موجی استولی دی او یا بده کبل چاندی دی. پو پا دیجیتل نڑی کی دا بشری احساساتو دا بیان لپارا دا وارشک لکولا لکو مرا پسشو.
جاپانی عالم شکتا که کوریتا پا منظم دول سره یو سلا اوش پیتا دانی ایموجی گان جور کرد.
پرون دا جولای ولا سما دا ایموجی نریوال و رزوان پا یو ریپورت که بواوری چی افغانان دی چند کار پا دیخ پراونه که پرده سر بیره نور ریپورتونا و مطالب عملرو لمک سر بیره
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری طولگا
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
اوس هم یو بل رپورت. برطانوی ورسپانې ډیلی ټلګراف په خپل یو څېړنیز رپورت کې ادعا کړې چې د 2022 کال په فبروري کې په افغانستان کې د برطانیا لملاتړ برخمنو افغان پوځیانو په اړه د معلوماتو له رسوایۍ وروسته د طالبانو لخوا له 200 ډیر پخواني افغان سرتیري او د پولیسو افسران پیژندل شوي او وژل شوي. دې ورسپانې په خپل دې تازه رپورت کې ویلي دا روښانه نه ده چې دا وژل شوي کسان په افشا شوي لیست کې وو که نه، ځکه چې په ټکو یې د برطانیا حکومت د دې لستونو جزئیاتو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. بلخوا طالبانو د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې دغه رپورټونه رد کړي دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلي چې کوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولوېږي چې دوی ووزني. برېټانوي ورځپاڼې دیلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال له فبروري راهیسې لکه چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلي دي. دیلی ټلګراف د جولای په شپاړسمه خپل دې خپور کړي راپور کې ویلي که څه هم مشخصه نه ده چې آیا دا 200 وزل سوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا سویو نږدې 19,000 کسانو په نوملړ کې شامل و که نه، ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړې. ټلګراف زیاته کړې چې د طالبانو دوو چارواکو دغې ورځپاڼې ته ویلي چې دې ډلې د انټرنیټ له لارې په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست ته لاسرسی موندلی او د هغوی د نیولو لپاره یوه ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلي چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسؤلیت لري، هغه خبره چې د طالبانو حکومت یې ازادي راډیو سره خبرو کې ردوي. د دلی ټلګراف راپور کې راغلي چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلي دي چې دوی یې د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نومونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قوماندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قوماندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل سویو افغان پوځیانو خبره سوی په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوری نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځانګړو ځواکونو لخوا خواه وزل سوای دی. د محمد قاسم قایم چې د 2023 کال د اپریل په 18 مو وزل سو، یو ورور یې نور عالم قایم چې له افغانستان بهر دی، ازادي رادیو ته وویل:
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی حق مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې یې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجي صاحب یې شهید کړ او بیا یې انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې، د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د دیلی تلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي عفو ته ژمندی.
نه هیڅ څوک هم پر پخوانیو کړنو نه دي نیول شوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نوملړ د افشا کېدو وروسته د هغوی د څار او تعقیب راپورونه خپرېږي. دا ناسم او غلط دي. استخبارات هېڅ اړتیا نه لري چې دغس کسان سوار له مخه هغوی ته عفو سوی ده او وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برطانویانو لخوا افشا شوي
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزیو کسانو ایداوي او د دیلی تلګراف راپور رد او د دوی د مشر لخوا د عمومي عفو فرمان ته پر ژمنتیا ټینګار وکړ. دیلی تلګراف ورځپاڼې سې شنبه د جولای په 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې د دغو کسانو لټون په وروستیو کې چټک سوی او دوی ان خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورځپاڼې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي، ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برټانیې سره همکاري کوي. د برټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانیو برطانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخواني محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشنبې په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15 یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې یې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکنی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تم او وزل سوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وروسته لاغی چې د ډیورن پر کرخه د ننګرهار د دور بابا په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ نښتې وشوې، د سیمې خلک د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه سیمو کې د جګړې پای ته ورسي. وخت نا وخت په دغه ډیورن کرخه د نښتو له کبله د سیمې خلک د کرخې دې غاړه دي که اغاړه دي زیانمنې کي. نور تفصیل به یې په دې رپورټ کې واورو.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول سوي له تیرو دریو ورځو راهیسې په وقفه یي ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په 16 د غرمې له 12 وروسته درېدلې، خو دوی یې د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم ورسی ازادي.